کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دوی مجپه استولې ده. د دغه وزارت ویاند ارن دامباک چې په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 5000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2500 ټنه وه د فبروري په 16 د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلې وه. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقۍ شخ پورته کېده. په اسداباد کې د روغتون یوه ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې درې ټپیان ورول شوي وو چې وې سا ورکړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقۍ په خاطر پر خلکو ډزې کړې. افغان خبریال او فعال زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پولیس کې راغلی ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره شزو نمونه واکسونه خپره کړې دي. زهرا جویا چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بریتانیا ته تللې، له رخشانه میډیا سره د کار په خاطر د ټایم مجلې د غوره شزو پولیس کې راوستې. هغه د رخشانه میډیا له لارې د افغان میرمنو په وضعیت باندې راپورونه او ویډیوګانې خپروي. د ټایم مجلې د غوره شزو پولیس کې د بشري حقونو وتلی مدافع امیل کلونی او ځینې نورې ښځې هم شامل دي. د اوکراین مرستندویه ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړه چې د دغه هیواد تر ټولو په ستر اټومي بټۍ کې لګېدلی و، بې له دې چې چاته مرژوبله واړوي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپوریژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی رسولی. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د شعر ازوی لپاره کار وکړي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا متحده ایالاتونو نوې هڅه پیل کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقوق اعاده شي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د نږدې سلو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي چې نړیوال بانک کې پیسې ګرځولې دي. په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم وی لسکلنی خصوصي راډیو خپل فعالیت ودراوه. یو شمېر نور مطالب او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په راتلونکي و ساعت کې لاسو د راډیو اوریدل شي. در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نشلی چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دیاړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نور اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. تفصیل د اسمت څروان پر پور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نکړي. د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوس لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژي ژکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین باندې خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي. ټول هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادۍ په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګن اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي، خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي.com کې هم اوریدل شي. په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه دور کړی. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د افغانستان بندیزونه د لری شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. نور تفصیل له اسمت څاروانه ورو.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي پوسیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خدا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسالې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکرایني کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې هم داسې ټکنې وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراس ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بدزونه سبب شوی چې د افغانستان بانکي سیستم له خندونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو پر رسیدو کې ستونزې جوړ شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلي دونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کیږي ژوندې له خطر سره مخامخ دي. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت یو لړ سپارښتنې کړې، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادی کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همدارز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او د رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلی چې په افغانستان کې پروان مالی کال کې 216 میلیون پاوند د خپل شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشل دي او د اوکراین لپاره هم د 216 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
بلورته یونیسف ویلی دی چې د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومان د ملاتړ لپاره لنړیوالو غوښتي وي یوازې یو کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل د مرسل سازي پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو مرسته غوښتي وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤلانو د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارډ ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سکل په جنوري میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 2,415,515 تنه له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوې دي. د یونیسف پر اساس 8 میلیونه او شپک لکه تر 15 کالو کشر افغان ماشومانو ته په ورستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 14 ورځې دوام وکړ خو په لړ کې یې لکتر لګه 8 واکسیناران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,00,000 یو اتیا زره افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
په افغانستان کې د نړۍ شته سلو سیمه ایزو رادیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوریت نظام له سقوط مخکې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی د پنځشنبه پروس په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه شان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات معاف کړي، ځکه د دوی په خبره اوس مهال له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره $1,000,000,000 ورکوي، په افغانستان کې د 290 سیمه ایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو اساسي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوریت نظام له سقوط وړاندې د ملي درساخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اگست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درساخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي، خو 15,000,000 افغانۍ حق زحمه نه ده ورکړل شوی. دغه کانفرنس یو تنظیموونکی او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متی الله سرور ازادي رادیو ته وویل
د 290 په ټول افغانستان کې د محلي رادیوګانې او محلي تلویزیونونه و چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې هغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی وو چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشته د جمهوریت حکومت له پرځیدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا و چې حداقل دغه رسنۍ پیسې خو دی ورکی.
د وای په دې خبري کانفرنس کې د غشان د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمه ایزو رسنۍ ته تیر مالیات معاف کړي. د وای د طالبانو حکومت له ټولو رسنۍ غوښتنه کړې چې د مخابرات او اطلاعات او فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او د غشان مالیه وزارت خپل مالیات تحویل کړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای له مسولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو پاړه د رسنیو د استادو غوښتنه شریکه کړي.
ستونزې تبان د حکومت هم ستونزې لري اقتصادي بلان او دا موږ ته مشترک ستونزې ده د حل لپاره یې لارې چارې لټو، خو به هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه هټ کې به ان شاء الله موږ هغه د دې غوړه سوتر مسولین او غوړه سي د دې سہولتونه چاته.
د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوي او ډیروی د مالی ستونزو له امله رسنۍ فعالیتونه درولي. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوخت په نوم سیمه ایز رادیو د چیت فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤل رضا موینی ازادي رادیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له 1500 رسنۍ 260 د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
په لغمان کې د خیبر نوښ په نوم خصوصي راډیو لاس کاله فعالیت وکړ. د دې راډیو د مسولانو په خبره راډیو د اقتصادي وضعیت خرابوالي له کبله تړلې ده. دا راډیو د لغمان په مرکز مهترلام کې فعال و. نور په دې راپور کې
د تړل شوی خیبر نوښت راډیو مسول مدیر کیهان احمد زی چهارشنبه د کپیولسم ازادي راډیو ته وویل چې خیبر نوښت راډیو د خپل 22 کارکونکو په ملتیا شاوخوا لس کاله بریالي مزل وکړ، خو په دې وروستۍ شپږ میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و.
خیبر نوښت راډیو په لغمان کې لس کلو راهیسې فعالیت درلود چې په بیلابیلو برخو لکه سیاسي، تفریحی، اطلاعاتی، ټولنیز، اجتماعي، ادبی، کلتوري په بیلابیلو برخو کې یعنی څه چې د ولس غوښتنه وه د ولس د غوښتنې مطابق مو نشرات پر مخ وړل او دغه پالیسی مو پر مخ وړله. نو د یو لړ ستونزو او اقتصادي ستونزو له امله مو د راډیو نشرات په ټپه درېدلې دي.
د خیبر نوښت راډیو د مسولانو په خبره له پیله ورسره په نشراتي او اداري برخو کې 22 تنو کارکونکو فعالیت درلود چې په دوی کې اتلس نارینه او څلور خزینه کارکونکي وي چې دمګړې په کور ناشتي. هاخوا په ختیځ کې د رسنۍ او د ملاتړ یو شمیر ټولنې د غډول خبرونه رسنیز ډګر ته ټکان ورکوونکي بولی او راتلونکي ته اندېښمن دي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر نوښت راډیو په څیر نورو رسنۍ و هم چې خپل کارکونکو ته تنخواوي نشوي ورکوله خپل رسنیز فعالیتونه درولې دي.
شپږ میاشتو رئیس چې نظام جمهوری نظام سقوط کړی او طالبان واک ته رسیدلی دي، دوی خپلو همکارانو ته معاشات نه ورکړي او خپل لګښتونه یې هم نه شو پوره کولی، نو ځکه یې خپلې خپرونې بندې کړي.
د خیبر نوخت راډیو تړل کېدل په داسې حال کې دي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو لمخې د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله تر دې دمه په ختیځ زون کې ټول ټال او راډیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکرين جګړه دوه میونه ته داخله شوې ده. په دې جګړې کې یو نوې تحول داده چې د زاپاروژا اټومي بټۍ باندې بریچ شوې ده او نړیوالې اندیشمن کړې دي. په دې اړه تازه جزئیات له اسمت څارون نخل.
د اوکرين مرستندوی ځواکونو یو سات مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو پستر اټومي بټۍ کې لګیدلې اور بیل دي چې چا ته مرشوب لپی خشي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکرين د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولې او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګیدلې له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیرش په وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې و چې یو اټومي ناورین به پېښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلی چې داسې هیڅ نشانې ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژن کې نو پریشي چې په برښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکرين ولسمشر اولادمیر زيلنسکي نن سهار مسکو تورن کړ چې اټومي تیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د هم ویلي چې روسیا یوازې نه هیواد دی چې اټومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا سکار کیږي.
بریتانیا د زاپروژا پر اټومي بټۍ د بریټ لامل د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بلورت د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د بریتانیا صدر اعظم او د کاناډا مشرانو له نړیوالو غوښتنې سره په دې برخه کې محتاطانه ګامونه واخلي او د زاپروژا د بټۍ په ارتباط د اوکرين چارواکو ویلي دي چې دا د ټولې اروپا امنیت تهدیدوي که چیرته دا بټۍ خراب شي. لکه دوی مثال ورکړی دی لکه څنګه چې په 1986 کال کې د چرنوبل په اټومي بټۍ کې ستونزې را پیدا شوې وي. که چیرته په دې اټومي بټۍ کې ستونزې رامنځته شي دا تر چرنوبل لوی اټومي بټۍ ده، نو ممکن په ډېرې اروپا باندې منفي تاثیرات وکړي. د اوکرين د جګړې په ارتباط د افغانانو حال دا دی چې په پولند کې د افغانستان سفیر طاهر قادری ویلي دي تر اوسه پورې له اوکرين څخه نږدې 2000 افغانان پولند ته ورغلي دي. ښاغلي قادری ازادي راډیو ته ویل چې له اوکرين څخه د راتلونکو افغانانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخي د تیر اونۍ د پنځشنبې لورځي پر اوکرين د روسي د يرغل لپاره تر اوسه پورې تر 1 میلیون زیات خلک له اوکرين کډوال شوي دي او دا سویل کېږي چې د اوکرين دننه هم د هغو بې ځای شویو خلکو شمیر تر 1 میلیون پورې رسیدلی دی چې د جګړې له امله خپل کورونه پریښي دي او نورو سیمو ته رسیدلی دي. د اوکرين د جګړې تازه حال تر اوسه پورې یوازې یو شر روسانو نیولې ده او جګړه روانه ده او په د اوکرين په دوهم ستر شار خارکیف باندې تیر شپه درنه بمباری شوې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 ملکان پکې وشل شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښین وی پټول افغانستان کې او ری او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې ولې شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر ورشي وخت کې تولات آمد موټر ورشي واده بسیار خراب است کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په $4,000 پلورل کېده اوس یې څوک په $3,000 نه اخلي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې $2,00,000 د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محبولا چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي زوریږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر منګه دا اوس $5,000 مې موټر اخیسته په $4,000 څوک نه اخلي په $2,000 موټر اخیستی دي په $1,000 څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت قرار ولیدل.
15 کلن متی ولا چې لاس کلو رئیس د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وای چې په خوای هر اونۍ یو موټر خرڅو خو اوس په میاش کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډیر تفاوت کړی. موټر ارزانه شوی دی بل کاروبار نشته دی. نو سستون زده دي چې موږ اوس فعلا کاروبار نشته دی ناشونه توکل په خده او بل موټر نرخ ډیر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبی نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای دا سي پیسې د خلکو بانکو کې دي زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي سي لار سي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کی. نو هغه خپل موټر په تاوان ورګي سوګي ناخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کی د خلکو مشکلاتونه رفسي کاروبار خوشي. اوس مثال کڅوک پیسې لري بس دی هغه وضعیت کده کڅوګه نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون پړه هڅه ونکړي او د غرض لنډیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری بی وزلی او اقتصادي سنځو لمن نور هم پراخ او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوې چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرن ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي رادیو ته وویل په مرکز اسداباد اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدواله لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به وبه نه ځای کیږي او ور سره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواري شي. هغه وای په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته و د ورکړیو په یاد ولایت کې شاړی او للمیزمه کې د سین پر اوبو خړو بکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالداری ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان او بو درلودونکو سین ترڅنګ زیات للمی او نور زمکی وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبول لپاره کوم عملی او کوټلې قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشي پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې په سرلۍ را روان دي او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې ک امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړی وای، له هغه سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اگست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 15 اتیا میلیون ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات تر شا پرې شودل. په مقاله کې لولو چې په دغه تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غوړک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غوړک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدای نسته د غزما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې د زموږ غوړک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ځاب پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي ته خیر دغه ټلیفونو نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکي ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکي پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زاره کوم ګرانی به خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک در په دار شولو د ډوډۍ لولا کلرو د ماسان ډوډۍ چې یو خوري دا وڅال په دې ملک کې قرآن دی د امرستي وجه د خانان خلک در خوري د موچزان او خلک خلک خوري د خدای ریدي دا وڅ ټا کړ راي لاس ولا په دې مل
اصل واسه یم د نګر هر پدایت څخه تماس کیم او ورور از د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورور په آتا یا په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ جی کې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را توا ایست خدای کې او ما ورته ویل ولې ډېر خبرې مې کوي چې بس سبق د زار کوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناه تاسو څه ګنام کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چې دا کارونه کوي دا خو بیرغ د جمهوریت نه دی یاد د اسلامي امارات بیرغ د چې دا کار کوي دا بیرغ خو هم د هلوس د خپل وطن بیرغ دی. ډېر خفه کې په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زناسته ما نو زما بیرغ یې واسه وشته دا ولې
دولس په جو دیش دقیقې شپې لنډ خبرونه وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې افغانستان ته د غنمو دویمه جپه استولې ده. دغه وزارت ویاند ارندام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلي چې 2000 ټنه غنم د امرتسر لا تاری بندره د جلال آباد په لور واستول شو او ژر به ورسیږي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم لا افغانانو سره د هند 500 ټنه غنمو د مرستې و برخه ده. تر دې مخکې د هند مرسته شوی غنمو لړلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري پښپښ وشتمه د تورخم لارې جلال آباد ته رسیدلې وو. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سیمایزو په وینا په راوالو د ذکرې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه تن نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پرسپرو راوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقي ژغ پورته کړه. په اسد آباد کې د روغتون و ډاکټر اسدی رډو ته وویل چې درې ټپیان ورپورته شوي وو چې یو یې ساور کړی ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان فعال او خبریاله زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پولیس کې راغلی ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 12 غوره شزو نمونه واکسونه خپره کړې دي. د اټومي انرژي د نړیوال له ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د زاپروژا بټي د ورخصو په اړه سخت اندیشمن دي. تازه خبرونه وایي چې دغه اور مړ شوی دی. او په ننګرهار کې پرون د نرګس کول په نوم مشاعره جوړه شوه.
یا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو د کورونا پیښې ډېرې شوې او روغتیاي مسولان وایي هغه کسان چې د کورونا معاینې کوي د نږدې نیمایي هغه نتیجې مثبت راوځي. تازه د سر صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دوی ویلي نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په ویلا مې کې ویل چې دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کم کړي. هغه وبا چې دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم تر سخت فشار لاندې راوستلې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د داخله چارو متخصص او د ننګرهار د کوډنون لس روغتون د جدي څارنې یا آی سی یو مسول ډاکټر معصوم اصغری. ډاکټر صاحب ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو منله. موږ به اوریدونکو ته هم شمیرې اعلان کوو. وروسته اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسي او د کورونا اړوند کوم پوښتنه کلري له ډاکټر صاحب نه وکي. زه در تشمیرې اعلانوم. د تماس شمیرې دي 00422125301. بل شمیره ده 00422125301. اوریدونکو کولای شئ چې د ازادي رادیو واتس اپ ته هم ورسره تماس ونیسي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00422125301. په دې اله چې خبرونه را سره واوري ډاکټر صاحب راځي پیل به داسې وکړي په دې ورستیو کې سره له دې چې په افغانستان کې ژمی په خلاصېدو دی یا ما شمیرې دا خي چې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. تاسو چې په ننګرهار کې د کووېډ 19 روغتون کې دند لري حالته ک مثلا د بیلګې په ډول د غوښتنه پیل کو د ناروغانو شمیر څنګه زیات شوی دی؟
مننه. زم په خپل نوبت تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې ټول افغانانو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. رب شو ساس پختن ته هو بالکل د ژمی په خلاصېدو زمو په شفاخانه کې پنګرار کې وضعیت زیات وخیم دی. تقریبا د غنن هم من 15 مریضان لرو. حال دا زمو شفاخانه دیش بستری زړه چې نه هی په آی سی یو کې لرو جدي مراقبت خونه کې. حال چې موږ شپږ بیډ د آی سی یو لرو نو ورځ تر بلې زموږ د مثبت واقعاتو پیښې په زیاتېدو دي.
بله ډاکټر صاحب لامل څه کېدلی شي؟ سره له دې چې کله کله ویل کېدل چې سړه هوا دی او لامل دی چې دغه ویروسی ناروغی یا دغه کورونا او نور ویروسونه زیات شي، اما اوس په ظاهر په افغانستان کې جمعي په خلاصېدو دی، خو دغه په همدې کب میاشته کې راپور نه ده ښایي چې ورځنۍ پیښې زیاتېږي.
او دا سه ویل کېږي چې کورونا حتی په منفی اویا درجو کې هم ژوند کولی شي. یو ژمی یوازنی موسم ده چې کورونا پکې ډېره زیاته خوشحاله وي او ډېر زیات د سرایت چانس ورته وي. زموږ ژمی سږنی ژمی ډېر زیات یخ و، که څه هم بارانونه ډېر زیات و، واورې زیاتې وي، خو بیا هم ژمی ډېر زیات یخ و. نو یوازې نیلته د یخ هوا سره یخ هوا د پیلند لپاره او زموږ تاسو ته فکر مو وي زیات سیستمونو کې تغیرات راغلي دي. کم مخکې چې د کورونا په وقایه کې کم کارونه کېدل هغه ټول په ټپه ولاړو، نو بعد دې نوې شروع کېدو کې دي زیات علتونه لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دغه وضعیت څېړئ، دغه وروستۍ شمیرې د هغه نړیوال ویب سایټ چې د نړۍ په کچه د کورونا پیښې ارزوي، د هغو شمیرې دا دي چې د فبروري په 28مه په افغانستان کې ټول ټال د کورونا 215 مثبتې پیښې شوي، او په دې ډله کې 19 کسان په بخښنې سره 15 کسان مړه شوي دي، او ټول ټال په افغانستان کې تر اوسه 1,03,395 کسان په کورونا اخته دي. فکر کوي دغه د هیواد په کچه 215 پیښې په ورځ کې، دا په څه معنی کېدلی شي؟ که نورو هیوادونو سره پرتله کړو شمېرې ډېرې کمې دي، اما په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې وایي معاینات کم کېږي، نو دغه کمې پیښې هم په دې معنا چې د کورونا وضعیت ښه نه دی، یعنی خلک ډېر نیولي.
او بالکل، دا موږ تاسو دغه 215 215 ارقام نشو، دا هغه مریضان دي چې دوی معاینات کړي دي. زموږ په ډیرو ولایتونو کې په ډیرو ولسوالیو کې معاینات نه کیږي، ډیر کم فیصدی باندې معاینات کیږي. زموږ هغه د سیار ټیمونه چې کوم یو سیمپلنګ چې کولو هغه ټول نشته دی. که چېرته سیمپلنګ وشي په افغانستان کې دا بیخي ډیر ټیټ ارقام دي، په ورځ کې به ډیر زیات وقوعات وي پیلن دپاره. اوس پیلن دپاره چې موږ په 10 مریضانو کې نه هم سره مثبت راځي، یعنی دا معنی چې 90% 50% پیلن پر ټول افغانستان کې د مثبت والی ریټ لوړ دی. دا یوازنی مشکل چې امکانات کم دي پیلن دپاره د کووید په 19 په برخه کې زیات مرکزونه په ټپه ولاړو، نو سیمپلنګ نه کیږي ځکه زموږ فیصدی ټیټه ښایي.
بله، او ډاکټر صاحب، دلته په روغتون کې چې تاسو کار کوئ، کله چې ناروغان تاسو ته درځي څه ورسره کوئ؟ کوم دارو درمل ورکوئ او څنګه درملنه کوئ؟ آیا امکانات د درملنه شته په دولتي روغتونونو کې یا د کورونا په روغتونونو کې؟
هو، زمنګ روغتون د مشرقي لهته د افغانستان په سوي ټول امکانات لري. تقریبا موږ د تحولات سره تغییر راغلی او اوس به خپل نورمال سیستم ته لیدې. کم تداوی چې په ګوندې هوادونو کې کیږي، زغپلم د ازبکستان کې د کوډنینونس کې سومش ټریننګ لرمه، نو د ګوندې هوادونو په سوي تداوی زموږ د کیږي. موږ ټول مکمل معاینات کوو. مریض موږ ته پاول کټګوري کې چرایزي، موږ یو د او پی ډی برانچ لرو، هغه د سراپا مریضان ګورو، موږ سکرینینګ کوو چې آیا دا مریض د قابل د بستر دی او د کور کې د ایزولیشن دی او کنه زموږ مریض نه دی. بعد لغې موږ دغه تیوریا چوکو به موږ ګورو چې زموږ مریض کوم وخامت شدید دی که متوسط دی. موږ بس یې خپل شفخانه کټګوري لرو، عملته اډمټ کوو بستره وي، او نو ضرور معایناتو مطابق موږ تداوی ورکوو. مخکې انټي وایرل ورکول، اوس ډیر په انټي وایرل ځکه نه راځو چې ورځ پورې څېړنې تغییر خوري. زموږ وطن کې انټي وایرل ډیر په کم پیدا کیږي ځکه ډیر زیات قیمت دی، دولتي شفخانو کې امکانات نشته دي. او نور منظمه تداوی لکه اکسیجن دی او طبي ضد دواګانې دي او نور تقوی دواګانې دي، هغه ټول موږ منظم کوو.
بله، او ډاکټر صاحب، دا چې د کورونا ناروغان سره لري چې دغه ناروغان په اکثرو هیوادونو کې جوړیږي یا په کور کې مثلا یا په روغتون کې، اما د مړینې کچې هم ورسره تړلې ده. مثلا همدا تازه ارقام دا ښیي چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 15 کس په کورونا مړه شوي. کوم ناروغان تر ډیره مقاومت نشي کولای د کورونا په وړاندې، یا کورونا د دې باعث کیږي چې هغوی د مرګ کومې ته ورسوي؟
راځو دې خبر د جمع افغانستان کې مثلا 15 نفر په 24 ساعت کې وفات شوي دي. د فیصد واقعا لوړه ده، خو یوازینی علت چې دی زموږ ناروغانو کې غټ مشکل دا دی زموږ د خلکو کې دوی په وخت مراجعه نه کوي. د زخل پایسیو کې مریضان په هغه وخت کې مراجعه کوي چې 90% نوی فیصد ناروغ خراب شوی حتی موږ ته په 5% اکسیجن کې نورمال انسان راوړی دی موږ ته 5% کې شپږ فیصد کې 10% کې د آی سی یو یو مریض مسافر زما تقریبا دوه کاله کې آی سی یو کې کار کو بند کتل چې د 10% نه جیب ته راغلی موږ ډیر په خراب وضعیت کې لغه کوي مراجعه کوي یوازنې علت یې په افغانستان کې د مړینې دا د زموږ خلک د تاریخ له نظره ضعیف دي سوې تفاهم واقع شوی دی کورونا نه منی په کورونا باور نه لري نو دې کې په وخت مراجعه وکړي انداز زه په دغه وایم د دې مرض مخنیوي کیږي هر څوک چې په وخت مراجعه وکړي ان شاء الله ټول لوګ دی نندار خلک په دې خبره پويږي ډېر زیات هغه کوم وفات چې ولې کیو هغه ټول د منځ ته لیدي اوس ډېر معمولی اراز پیدا کی موږ ته مراجعه کوي نتیجې ډېرې مثبتې دي خو دا کوم ناروغان چې تر دلته بنګرار کې نه په ټول افغانستان کې مړینې فیصدي لوړه ده زیاتره مؤثر اشخاص دي عمر د 15 کال نه زیات دي مزمن مرضونه لري لکه شکر لري د ګردو مرضونه لري قلبي امراض لري حاملگی ده ډیر مزمن امراض لري دغه خلک زیات مقاومت نشي کولای ځکه کورونا بل خلک ډیر زیات رښتوم کې او د تیار سیستمونه خراب شوی وي په ساده اصطلاح باندې سیستمونه معاف شوی نو ځکه پکې کورونا ډیر رښت کوي او کورونا بل یو زمونږ خلک داسې فکر کوي چې کورونا صرف د تنفس سیستم ناروغي ده کورونا د تنفس سیستم ناروغي ده او د ټول سیستمونه اخته کوي ډیر بارز چې پکې د تنفس سیستم دی نو ځکه زمونږ وطن کې اوس د سی او پی ډی یا د مزمن تنفسي ناروغي دي دا خلک مړینه ډیره زیاته ده تقریبا 45% مړینه په ټول دنیا کې تشکیلوي د افغانستان کې مونږ ته وروسته مراجعه کې د مړینې فیصدي په دغه علت باندې زیاته ده
بله او دغه آی سی یو کې د سره ډاکټر صاحب کوم کسان په تیرو میاشتو کې چې بستر سوي د کورونا آیا ټول مثلا یا ګان شمیر هم دغه مسن یا مشران کسان دي او کنه ځوانان هم شته پکې
تقریبا د دوه میاشتو په دوران کې مونږ سره زیاتره مواسن اشخاص وفات شوي دي هم داسې اشخاص چې ملټیپل ډیزیز لري مطلب قلبي امراض وسره لري د ګردو حاد عالم کفایه فلج لري نور زیاتره ناروغان مونږ سره وتلي دي شفایاب شوي دي او مړینه د خلکو زیاته ده یو کیس چې مونږ نوې لرو هغه چې وروسته تشخیص شو هم په افغانستان کې تشخیص امکان ډیر سخت دي د واکسین کړیو د واکسین نادر اختلاطو دا غي په بیس کې نو هغه چې ډیر خراب وخت کړو حتی په هفته په کور کې تیر کړو نو هغه لګ مو عمر کم تقریبا 10 کال کو او شاکیو نور زیاتره موږ سره دا ویو 15 پتو کولو لړ عمر کسان وفات کی
مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور مو ودان تاسو را سره پاتې شئ ډاکټر صاحب موږ به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کو د واتس اپ شمیره ورته اعلان کو اوریدونکو که تاسو چیرته روغتیا ژوند شتمنی خبرونه اوري او د دې علاقه لري چې د خپل سیمې په اړه راته وایي که چیرته تاسو په چم گاوان کې د کورونا پیښه یا مشکوک پیښه موجوده وي راته وایي خپل تجربه را سره شریک کړئ د تماس شمیره دی 00422 12 45 01 یو بل نړیواله شمیره ده چې په دې شمیره کې زموږ واتس اپ هم دی اوریدونکو که تاسو انټرنیټ کاروي او د انټرنیټ کیفیت مخې وي هم دې شمیره ته واتس اپ ته اړیکه ونیسئ 00422 12 45 01 دا زموږ د تماس شمیرې دی هله دا چې اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب را سره په سټډیو کې وصل دی له ننګرهار ډاکټر صاحب تاسو پښتني اوري او تاسو پښتنو ته به ورسته په خبرونه کې جواب درکو تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې اوریدونکو سټډیو سره وصل کی مهرباني وکړي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
وعلیکم السلام محترم روجن صاحب سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته دمو سیګانې کوم د محل نه
کوم ځینې مو اړیکه نیولې ده او تاسو دغه وضعیت په اړه باندې خپل سیمې کې څومره په هیګي څومره د کورونا ناروغان یا مشکوک ناروغان مشاو خوسته
مننه ژوندۍ وسیمې روښ اخلاقی امه د هلمند ولایت نه رازن ولوجن صاحب غواړم چې سبا وکمه په هلمند کې به وایو چې تبان د کورونا علامې ډیرې سوې دي واکه نه خلک اوسناسه بیتیاتی ډیره د زکه چې خپل ځان ته هم پام نه کوي اوس که راسو دا زکام دی په ځین خلکو چې باید چې وسره زیوی نه میاو یاد ترازی پر مې باندې خپل دا غش راغلی دی دی وایي موږ بدنونه د سیمړی دی ان یې تبان د کورونا لامی دا غدی چې وای تل مدام اوس داسې ته به مو ډېر یې. نو زه وایم جن صاحب یوه خبره دلته دا ده چې زموږ هیوادوال اکثره به یاد کړو چې د ډېرې بې اطاعتۍ څخه خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. اوس کراسو امکانات دلته په هلمند کې دونه ډېر نه دي چې اوس خلک معاینات کې چې آیا دا کورونا دی یا دا نه دی کورونا. یوه خو دا خبره ده، او بل دلته هلمند کې که اوس راسو ځینو خلکو یا پاریزونه کړی دی، دوی دغه د کورونا علامې په ځان کې نه جاتی، پر مثال لکه ماسک دی، دوی ماسک بچ وتړي او لاسونه څو ځلې پرېوي، دغه دوی نه مراتي. که ته باندې دغه مرات کې نو بیا به د کورونا څخه د خصوي. یوه پوښتنه د ډاکټر صاحب لرم.
مهرباني اخلاقي صاحب.
ډاکټر صاحب سم یو دا پوښتنه ده چې دا د کورونا علامې اوس خو د پسرلي علامې راښکاره شولې، آیا په دا پسرلي کې به هم دا د کورونا علامې ته باندې ډېرې به سي که دوی ول یا یوازې په یخ کې دا ډېرېږي؟
بله مننه. کور ودان بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لیدی سے تا تو سلام او ڈاکٹر سے تو سلام او ما دما خدا کا نظر بس دا او غانا نر سے ام سے گب گوندے گنی کنا او دا مرس سے دا گب گوندے نہ دلتا او ڈاکٹر او دمن پجے کہ یا غبا تبا دے سخ مریضان دے کرونا وٹل لواغ بے ماسک او بے خو بے بد علاج کو نو کسا غ مریضان خصل خو خپل غ ڈاکٹر سے او غ پ حق ور سے دی سی زوان لک او دی سی کا خبر د سوچ کوم نه راتل چې ما به دا مرض به ما راونی سی کنه. نو زه ډیر دغه ټولو اوریدونکو ته دا وایم چې دا معمولی نه ګڼي او ځان ساتنه دې ته وکړي. دغه یې به نظر
ډیر مننه. کور ودان د اوریدونکو لغمان او همدرد زموږ دایمي اوریدونکو مننه چې اړیکه مو نیولې و. نور اوریدونکو هم اړیکه نیسي خبرونه سره یو اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. سلام افغان مال خیبر پښتونخوا نه.
مهرباني وکي افغان صاحب، خیبر پښتونخوا کې د کورونا وضعیت څنګه دی؟ هلته پیښشته او کنال ته وضعیت ښه دی؟
نه نه، پښتونخوا کې وضعیت پیښ نه ستاسو غوډل ته ډاکټران دي دلته علاج کیږي او دلته خو جراحیر ته چې کېدل چې مصوبه چې کیږي په افغانستان سره په چټه دغه بیا حالات بیا پورته غره چې کې پکتري څنګه
کدا تا ګر تاګونه خو ډیر کیږي په افغانستان او پاکستان او پاکستان افغانستان ته څو کیستاس په نظر د خلکو مسولیت څه دی ترڅو یو بل ته مثلا د غویروس انتقال نه کی څو کی خلک واکسین خو یو شاید چې اکثره خلکو نه دی کړی اما نور لارې چاره هم څه کولای سي مخنیوي وکي. هغه وایي چې یو کی چې
ټوریز واټر غواره کی واټه وکي او خبر په دې کې دا چې مقصد د ډاکټرانو سره مشوره وکړي د ټکټو ډاکټرانو په تګلارې باندې ریګولار شي او غټه خبره ده چې دا واکسین دی ولګي.
بله، او څومره معلومات چې موږ لرو په افغانستان او پاکستان خیبر پښتونخوا کې خلک ماسک هم نه کاروي، حتی د ګڼې ګونې ځایونو ته ځي هم ماسک نه کاروي، دغه څه د اوس هم ساسو په سیمه کې؟
نه نه نه، دی خو ته کورونا ډېره کم شوې ده او ډاکټرانو دلته واکسین لګي. دلته خو چې جنګره ته ورته مقصد هغه تذکره چې ورکین دغه چې واکسین ته ونه لګي دا تذکره نه چې اخیستلای. او بل ما ډاکټر صاحب له پښتنه دغه چې د خارجي څو کومه واکسینونه دي په دغه کې کوم یو واکسین ده چې په دغه کورونا باندې مثبت هغه اغیز کولای شي؟ دا کورونا څو د پکې ولګي دا کورونا واکسین او کورونا له ما ضروري ډاکټر صاحب نه مې دا پښتنه ده.
ډیره مننه. کور ودان افغان صاحب له خیبر پښتونخوا نه اړیکه نیولې و. سلامت اوسئ. نظر مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ تاسو
غواړئ او ډاکټر صاحب محترم تخنیکی همکارانو ته سلامونه کوم.
علیکم سلام. مهرباني وکړئ کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
سوال مې ډاکټر صاحب محترم نه دا چې د کرونا کوم ډول واکسین ان جانسن ان جانسن او بل آیا دا په کوم سنټر د اختلاطات تړلې دي یا د مرزوی سره تړلې دي؟ په کوم ان په کوم مرزي کې دا اختلاطات زیات دي؟ ا کوم واکسین ډول سره چانس دی اختلاطات ډیر ده؟ مننه کوم.
سلامات اوسئ. کور مو ودان. ډیره ډیره مننه چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب. هم تاسو پوښتنه یاداشت کړ ډاکټر صاحب. راځو تاسو ته د پوښتنه به جواب کو، بیا به بحث ادامه ورکو. او ورېدونکو تاسو لګه شی به ادامه وکي، ورسته بیا راته اړیکه ونی سي، موږ به مو اړیکه جواب کو. ډاکټر صاحب، د دې اوریدونکو پښتنې تاسو حتما واورئ، د راځي لام دی روسي اوریدونکو نه چې پښتنې وکړه، د نور اوریدونکو پښتنې هم سره ورته ویل، د نه به پایل کو تاسو ته څه جواب لري؟ دی ویل چې د کورونا کوم ډول واکسین خدای چې سړی ولګوي په افغانستان کې، او دغه کوم واکسینونه چې ناوړه اغیز کوي یا اختلالات منځ ته راوړي، د دې لامل څه کېدای شي؟ مهرباني.
د ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم ټول واکسین موثر دي. تقریبا څومره ریسرچونه شوي دي، دا تاوی او نتایج په زیاته فیصد پر موثر واقع شوي دي. یوازینی شی چې اختلافات موږ خپل وکړل، د پیزل چې جانسن جانسن واکسین راغلی، یو څو نور اختلاف ورک، نور د سی اف اف زرا واسه دغه واکسینونو اختلافات ډیر کم وو. اوس چینی واکسین راغلی دی، د دم د اختلافات واقع فیصدی ډیر کم ده. یو فقط جانسن ان جانسن پلومیزل چې افغانستان ته راغله، پیښې مثبت، هغه هم ډیر کانټروورشل دی، مطلب مخالف نظر دی چې آیا د دې په بیس کې د اختلاف ورکړو کنه، د وینې لخته کېدل مشکل پیدا کړو، او کله چې بل څه کېد یا کورونا خپل یو دبلري اختلاف ورکړي چې وینې لخته کې، ځکه زیاتره انسانان وجد یا مخ کې مونږ چې د نورو سیستمونو پکې اخته کیږي، نو قلبي وایي سیستم پکې ډېر زیات اخته کیږي. نو اوس دغه خبره کانټروورشل ده چې آیا د دې واکسین په بیس کې دا کار وشو او کنه، دغه ناروغان کورونا او د کورونا خپل اختلاط ورکړو.
بله، یعنی تر اوسه فکر کوم د نړۍ په کچه هم ډېر نه ده مشخص شوی چې یو شمېر ناروغان، ولې مثلا عکس العمل دې حتی جدي و چې حتی ځینې مړه کړل هم دې واکسینو. فکر کوم په دې اروپا کې هم ځینې پیښې وشوي. ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي هم ورته پوښتنه درلوده، وای کوم واکسین دوی ولګوي چې مؤثر تمامېدای شي او د کورونا ریښې وچولی شي د دوی په بدن کې؟
ټول واکسین من څونه ریسرچ شوی دی، که جانسن جانسن دی، استرازینکا دی، پیپزر دی، کوم یو دی، د ټول فیصدی دی رضایت لوړه ده موثریت کې. نو خبره ده نه کولونه بهتر دی چاري او د مخه تراغل اړي او موجود و هماغه وکي، ځکه مثبت سایډ ډیر زیات دی، نه کولونه کول ډیر زیات بهتر دی، او ډیر د ټول فیصدی لوړه ده. د شخص نشویل چې کوم واکسین ډیر موثر دی، ځکه دا یو داتا یو نه تر پیځه ته پر فیصدی په ملکاتو مختلفو ملکاتو کې چې ریسرچ شوی دی موثر کې خود لري.
یو اوریدونکو همدرد لغمان نالی کني ولې وای خلک ډیر باب زګنی دا ناروغي، وای فکر کوي چې دا هیڅ نشته، فقط یو توتیه ده یا یو دسیسه ده چې نړۍ ورته جوړ کړي، اما واقعیت ته وکتل سی په افغانستان کې ډیر کسان لمنځه ولړل په همدې کورونا وبا کې. څه فکر کوي خلک والي مثلا لا هم دغه ویروس باب زګنی؟
زه یوازنی خبره زما شه دا خبره کوم، زمون مملکت کې چې دا ټول بدبختی راغلي یوازنی د سیواد د کچ کمواله دي، ځکه دلته هر کار چې کیږي یا د مذهب په ستړي کیږي او یا چې د سیاست تر تړل کیږي. اوس کورونا په اوله کې اوازې وې چې دا د امریکا پروژه ده او خلکو ته ستنې وهل کیږي، حال دا خپل په خپل سترو به وکړل، ډاکټران هم نه منله. یوازنی شی چې زمونږ خلکو کې ډېر مشکل په یو سره د موجوده کچیر د تعلیم کچ څنګه افغانستان کې لوړه وي او دا بدبختی نه وي، نامنی نه وي، نو خپل زمونږ خلکو تعلیم کړی وي او په دیار خبره پوهېدلې، کستا یې منلې، د انټرنیټ د لارې به وسته وي، د نو دنیا خبرونو د لارې تاسو ډولې دلته د دنیا خبرې ته وکي، یا د مذهب سره تړي، یا د سیاست سره تړي، چې دا زمونږ ډیر زیات بدبختی دی، لکه تواب بدنس مذهب سره وتړي شي. دلته دوه دواړه پیښې شته دي، کسمرم یو چاته وي چې پلانکه عالم دین یا کورونا نه مني، او نن موږ او تاسو ټول مسلمانان یو شکر د عالم دین خبره ډیره زیاته منو، ځکه هغه چار سوې موږ د قران او حدیث نه کوي، نو ډیر زیات مشکلات دي. یوازې خبره چې زه په دې تاکید کوم، باید موږ تاسو تعلیم ته ډیر کار وکړو چې د دې بدبختیونه خلاص شو.
کور بدن ډاکټر صاحب را سره وسه، د زین اوریدونکو پوښتنې لا جواب پاتې دي، ورسره ورته جواب ورکړو، خو راځي چې اوریدونکو راوخلو چې مصرف یو نسې مهرباني وکړي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب، محترم ته ټول ولسته د افغانستان وړاندې کوم فضل هدي وردګل.
ښه، مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
مننه ډاکټر صاحب محترم، مې پوښتنه ده د موږ یو دوست یا یو سالوي فرازي بکې چې یو زکام ورته پیدا شوی، یعنی علائم داسې دي لکه کورونا، خو داسې
بانه نه لیدل کای کرونا سینه بندی مثال د تنفسي سیستم کې هیڅ مشکل نشته صرف د پوز په اصطلاح کله کله داسې وي چې شپې د خونه وچی وي او د ورځې د خونه د بایګیو په دغه ساري واخو کې درد یا یعنی ټول ساري نه دی نیولې په دغه واخو کې دی او کله کله ورمی خوته ولور شي دغه کپسولونه 500 ګرامه یا نه ته شلو پوکټونه به موږ خوړلې وي زه یې پکړایم دی نو د ډاکټر سمندرم نوم دغه پښتنه ده چې دغه مرزم دغه کرونا کې د شي بل ویروس تا کس وایلې دی او سنین د پینځه وشتو شپه وشتو شو خو په وی نو دا څلوي فرزي کې دغه مشکل ورته پیدا شو او د شپې د خونه وجود خلاکو
او هغه ته مراجعه نه کړي وردک صاحب روختون ته نه اتللی کلینیک ته نه اتللی د څلوي وختو ورځو کې
لره پراتی سی وی دی موږ دا کلینیکو ته د عادي ګولې ورکوین د 500 ګرامه ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده یو څوک مثال ک پاندې کسولی دی هغه مجبور پدې شي چې سړی د عملیات وکړي بیا نو د واکسینا والی څوک ودو شي دا سی یو مرز موبایل تر چې هغه واجون کوي دا د واکسین تیاری نه همدا سی یو سیستم دی لته یو څوک چې پاندې کسکی هغه اوماده دی ته چې عملیات وکړي هم دوه ته موږ تاسو بعد اوماده او سو خیر به کې او تبه یو مشکل رسی بعد واکسین هرو مرو وشي بل مې دا غوښته په زیاتره کرونا مشکل په زیاتره کې یعنی سخت یو په زیاتره ډیر په سونه تو غتري دا واجب ده
ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې د اوریدونکو پښتنې ورته جواب کو اول بلغه مخکنی اوریدونکو نه ځینې پښتنې پاتش ولې اخلاقي صاحب له هلمند نه اړیکنی ولې وا وای دا چې اوس په سرلای دی ګلان هم غړیږي د ګلانو شرشره هم ده په سرلی کې به څنګه د کورونا نه خنخانی وی د جمی په سیر به دغه وضعیت همداسې دوام وکړي او کنه ممکن د هوا په تودیدو وضعیت یو څه خسي
نظر اوسنی حالت چې موږ ګورو د کورونا پیک په افغانستان کې روان دی یعنی پیک دا معنی چې اخیری حد تر رسیدونکو ده نو امید شته چې په سرلی کې چې هوا ګرمي کې ان شاء الله قوت دې کمیږي او بیا هم مخکیم دغه سو خبره پاتې شوې زمون خلک چې په شرط دی چې وقایوي تدابیر ټول مراد کړي دا باید همیشه د پاتو سو چې کورونا د شکونتیګي د افغانستان نه دا باید مراد کړي په سړی کې هوا نسبتا خوي خو زمون استاد بل مشکل دا دی زمون تاسو افغانستان خلک زیات غریب دي زمون استاد د شپې بو د باش په کوټه کې دي 10-12 نفر یو نو دا فکرونه چې کورونا یې څنګه د افغانستان د منځ نه ځي او دا معلومدار خبره ده چې دا هوا په ګرمۍ دوسر به ان شاء الله یو څه ناڅه هیڅ راکمیږي
بله او یو بل اوریدونکو پښتنه کړي و عابد پونم چې دغه په مرز باندې تاسو ول چې تفسیر نه کوي ځکه نوې پیښې دي اما د وردک سپت څه وایي دی ول چې یو ناروغ لري د 25 کلو شاوخوا عمر لري څلور ورځې کېږي چې نیم سرای لري او زکام هم وي ریزش هم وي
د وردک سپ خبره چې زیاتره یو د نیم سری خواته یو بل ساينزایټس د خواته ځي خو د نږدې ډاکټر ته مراجعه وکي لیکن کوچی دا کورونا وې سلوی پرزو کې یا خکېدو یا بتر خواته وړو د کورونا تنا زکام او کورونا سره مربوط نه دي د دې زیات راز چې د نیمسیری او د ساينزایټس خواته تللی دي دا غوښته د نېزي او ډاکټر خواته مالج ډاکټر خواته ورشي د نېزي نه معاینات وشي نو دا عادي مرض ته کېږي
او ډاکټر صاحب بل پښتنه دا و چې ولې په ځینو کسانو باندې کورونا سخته تیریږي او ځینو کسانو کې علائم ډیر خفیف وي
دا د انسان د مخافت پر تعلق لري زیاتره خلکو د وجود مقاومت خوي هغه کورونا دومره زیات تاثیر نه کوي سرسری په تیریږي او په ځینو کسانو ډیر وخت چې د وجود مقاومت کم وي مخافت چټ وي ډیر زیاتې زوروي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیستله او ریډونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي ل خپل میلمه د داخله چارو له متخصص او د ننګرهار د کوډنولس روغتون د جدي څارنې یا آی سی یو له مسول ډاکټر صاحب معصوم اصغری نه ډیره مننه
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio